آزادی رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، آزادی رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو آزادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکو سه شنبه به شپېته لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې پر روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. روسته لدې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیری له اوکراین سره پر پوله شاته کړل د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپږ کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چارپې سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت ل رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوي کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونه نه زیات راویشتل او دغه واټړه دغه سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوه.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیش په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وری میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خوندزي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 14 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي دیارلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلې نیکولسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل له نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادونو استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړي ده چې په رسمیت پیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې.
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کېدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نو سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
د هغه پراخ بنسټه حکومت جوړونه. ورډک صاحب، که چېرته همدا څنګه چې تاسو وایست د اروپایي ټولنې له استازو سره بې خواته طالبانو غونډه کړې ده، بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نه څرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دا څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده که چیرته نور وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه، په خوانه شمالي تلوالې چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې کډغه یو تشنج را منځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دای پر دای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکانه د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لورته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وي، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه هغه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کله، بیا په دن و نور و مواردو که خوشبینی ترگنده وله، لیکن ده داعش و ده القاعده پخله که وایو القاعده تقریبا دست یو مر ارگان ده ده طالبان او ده القاعده تقریبا دیر کیمیا تقریبا ودونه سره کړی دی او اتا دی ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخستی دی، پاسپورتونه اخستی دی، هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندۍ پاتې دوه لپاره بیرته مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دراتلونکو میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغه غونډونه او شوز ته به د مرستو پر لارو چارو خبري وسی چې د طالبانو له وکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم شوی دی. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به جوړونکې وي که هڅه ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پر اوسه کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیر اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حمله کړې دي. د دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبه ورځ مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نو پاس نشاته د هندک باندې ته ویل کېږي بیک سیمو مان نه نو پر سولو به کو د سولو به د سې په مخکې سفر ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانه پیدا کې نو ستر غټې ډزې شروع ګندل کړي او د ګندل نه مخکې ادم اره ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را ویشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي
خاص سره ته لډیورن کرخي ها خو هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کېږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کېږي دا غزنه کچیر ډزای د پښتې د سر نه ډزای د کارو کندو نه ډزای چې اذر پان ټوب ته ویل کېږي د نو پاس نه دي چې د غړ مرکزونه دی د غړ غړ خلاګانې جوړې کړې دي همدا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالۍ ته سمي کړی دي. یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ ژوبل پاړه معلومات نه لري. خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچې بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاله ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې به شپې ته لاري وي چې د واګه بندر لاري به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړنو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل ک افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکراین له کړکې چلا سوخلي.
ناتو دفاعس منیسټرز ول میټ ټو ادرس
دی وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینۍ زمينه برابروي، خو تر دې دمه پر مزکه د کرکیچ ته کمیرو هیڅ نقشه نه لیدلی. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پوښا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسملاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دی چې پر اوکراین حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د برخې ته مو زه سلیم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15 له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15 د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست پر 1 له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسېدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې دی وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1999 کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان له پله تیرسه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامي او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق، چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وایي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري،
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن وو. نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا 40 کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالډ ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي، چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل، او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1999 کال د ډسمبر په 20 د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن شوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو، او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
په هغه وخت کې هم مجاهدین قصی انحصار طلبی درلود. انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جه په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازمه ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره، همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګیدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخونزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او راتک واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلګي پر خپل ژوند د غیظ شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پو محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
شوروی وقت زمان
به افغانستان آمد که د وخت شوروی اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې دیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي ټولنیز او اخلاقی نظر مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټولګډونه جهاد پیل شو او ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
خغله شهیر بلاخره دغه مخالفتونه د بخوانی شوروي اتحاد د وټلو لامل بونی. نو موړی وای له افغانستان د شوروي اتحاد د ورستی سرتيري د وټلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوی خلکو ته د خوشاله یو ځنګړی احساس پیدا شوی و چې ان د هم له همدې عمل خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې و.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبری او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغله شهیر د غشان وای د پخوانی شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بلاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځنګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمنی پیل کی. له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا تر وټل ورسته یو تفاوض دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستان د شوروي ځواکونو له وټل ورسته شو خدرې کله دوام وکړ. خود محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لبش پر وټلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي رادیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی اورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران وروستي ورښتونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه وازادۍ راډیو ته وویل
سخت کال دکان ته حاصل ان شاء الله تعالی براکا ادو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې څخه به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورښتونو پورې تړاو لري خو وروستي ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئنده کې که باران سه نور ډیره فائدہ وکړي ځمکو ته هر شي ته او که یخ سه نو او چینجي له منځه ځي. نو موږ وایل چې باران نه کیږي نو ځمکې به وچې سي، سږکال به فصل ونیسي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چینجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته یې زیان رسولی و خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مضره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلې دي ازادۍ راډیو ته وویل
ما پارسل از نه بارې
تیر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو ځکه موږ له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
بارانه به وخت معیارش بارده خوب است.
سشکال د زمی په موسم کې شو ورشتونه او په وخت سره وسول دی ورشتونه مشخپلو کشتونو ته هیلمند کړی یو. ان شاء الله پر راتلونکو کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیلمند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیلمند کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
له دې سره د دې خبرونې مطالب ختم سول. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، د خبری برخې پای ته رسیدو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی به پام وکړئ د خبرونو لندیسته. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشرې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 60 لاری د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د ګمرک مشرې همداراز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. برتانیا وایي چې په راتلونکو مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي. برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرسته راغونډه شي. وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمېر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل، د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک ردرفورد برتانوی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کلن دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 12مې د ځمکې چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د بېوزلۍ او بېکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی. په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په یوه ځانګړي راپور کې چې د نن په خبرونو کې به وړاندې شي، له هغو کسانو سره خبرې شوي چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې په پښو کړي دي. دلته د دې راپور لنډه برخه درته اورو.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تګ تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړي او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانه او نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونه ته چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي غوښی قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدو تر بولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلی د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خو د با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته د امریکای کومه پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما او پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړ نه مرشوا غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان آزادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې ځنه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګرګون متفاید حیات الله ایم د ایراد راګیم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارډ ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د یولسم د سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه، هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وخت چې افغانستان ته راغلی په ودونو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای آزادۍ دغه نشر کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندلو ولسوالی د غزنی ولایت جندلو ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دا باید دی رازادې کدا نه میلیارده دا نه دی اوسامه اکو او نه اوسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستي او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رژیم خور استاد رباني دته دا زمينه مسايده کړې وه، یا د افغانستان تشکره ورکړې وه. موږ پټینګ له دې چې غوښتنه کوو چې د ورسن ستمبر په عملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکای محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس په طالبان راغلی دی محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم دی تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو غبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظر څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو په تو ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کی تروسه چا په رسمیت دي پیژندل، ځکه یو هیواد په رسمیت پرو پیژندل انزور نه راوځي، تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنی او د افغانستان خلکو دوی نه کړی هغه په ځای نشي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه غړي، نو ځکه چې د مشروع دولت نه غړي نه امریکا او نه اروپایي وزن شه 2 میلیارډ ډالر په اروپا کې کنګل شوی دی، خو ورکه ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات دی، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسه د ټریس پولیس کې یا د تعزیرات پولیس کې دا مشکل را دي تیر هو د پاره چې دا څه اقدام وکړي چې صدمه یې خپل دوی ته ورسي. نو دا مسله باید د معقول لارې حل شي. طالبان دا څه کار وکړي چې هم پر رسمیت پیژندل شي او هم په زمان کې مرسته ورسره وشي، حتی که دغه مرسته دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو مده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرسته باید بنازي. څوک خارجي مرسته ونه شي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای شي په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشدار شپه پیل کړی دا اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړی، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. لابریکا سره دا لنجبا طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی او دغه راشدار شې چې دوی پیل کړی دا لنړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو په سو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. دا مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې لپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیسره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد حتی پاکستان پر رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجوده دي، یا دوه د امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تلي او هغه غوښتنه چې بینلی ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي. که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه به افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کوي او له بلې خوا په القاعده کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هیوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چاته نه رسیږي چاته نه رسیږي. د مختلف سل کور دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، پنځه ویشت مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دو کورو کې یو کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي او دغه دنیوي پرېږدي؟ نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سبت دوی له ځانه سره پنځه ویشت کورنۍ که په سلو کې، نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسیږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسیږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی د اردو شهیدانو مشونه فاتې دي، د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، د ورسیږي چې د موږ خپل حق دی راکړل شي او د موږ په حق دی بل چا ته مور کولای کیږي، دا د موږ پیغام دی ورسیږي. وسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر کونکو کې اوریدل کیږي، او خاص کر کے آزادی رادیو کارکنوں کو سلامونه او نیک احترامات. ابایتی حکومت دی د رادیو کارکنوں کو تا هم اسپیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دی پکل کل کی اوگر دی او ذخیری ول سوالی کی الحمدللہ جو لسنو ویان کا کلے ما خیری ویان تا توگا کہ د پینزو کلو منگا تذکری جمع کری، لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لرو کہ دی منگ سر همکاری ہو کی او دلیو سی موسسه دی وری کی زمنګ ریزی تیار دی کر شوی دی، کوټه کاپیانی موجود دی، وټی لګول دی دی کی تقریبا اعلی فیصد دی دا خزی دی، او هغه خزی دی چې اردو کې به چی شي دال شوی دی او خواندانې شي دال شوی دی، سرپرست پاتې دی. نو د دې نامنګ غواړو ولایت مقام نا زمنګ سره دی همکاری وکي، او د خیری ول سوالی د غرب لمن کې پروت لکه زور کله دی دی په چار قلا دا مرکزی خلټک دی، ملک کله دی فورم کله دی، د دې ریزی مونږ جمع کړی دی، فوټو کاپیانی لګی دي دي، د علماء او شورا ټاپی هم لګی دي دي، علماء او شورا زه تایید کړی ما. والسلام.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه لته کلا مرزای ما زما هیدا دا غدا چې د غفند کومې خوند چې غته لري شی دی خارج ته، نو دې دې یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پریږدي چې قرار چې د خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. روجانه زدری ورځ مخکې د سرخود ولایت نه غږیدلې ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی، خو لیکن مونږ سره اوسه پر حکومت کو نشو، مونږ سخت ستونزه کې خپل د اعصابو تکم بچی می دولګي د سره مختورن دی، خبره دا دولګي نه وژغوري تاسو ما غشتمن خو نه نورونو نه دایله د امید چې زمونږ دا غږ واوري، خبره مونږ سره زر تر زر حکومت کو کې زمما بچی مړ کیږي دولګي نه، مونږ په بند بټیو کې پراته کاروبار نشته، قاون می زمنا تکلیف لري مایوب ده، خیر د زمنګ خاص تاسو ومني زم ما بچی د وګین وکیږي، موږ زر تر زر از ما د بچو مخنیوي وکي، د مریضان دي ټول د مخ راته پراته دي، یو خولو کو خراب کړو بل مریضان دي، زم ما خاون می خاطه یو راځي کار مزري نشته، د موږ اخر سو کوم کم طرف تلل تاسو زمنګ خاص پورته کوي، موږ سره هیڅ کومک نه کوي، مرسته نه کیږي، او را خبر لازم من غږ در تزر پر دا کوم سره اړیکه او ساتي ام دی نمبر تا ام تزر تزر زنګ وو خې چې ما بچی ډیر لو لګو تند سره مخ دی، اله کوم چې تاسو من سره مرسته وکي، او را خبره او سمون خو اندورون نه زما بیم دا خواسته را تور سره تاسو نه اله پاس لري چې موږ سره زر تر زره کومک وکړي او موږ هیله مند دي چې تاسو موږ سره کومک وکړي او زر تر زره دې اړیکې ته بیرته موږ ته ځواب راکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی سر مشران مجاہدین و ترون مسلمین پوری ورسی زمز اکثر زوانان چې دی پنشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم و د ترس ارس سپاده دی زوی اللہ کوم سر مشران پوری مش پیغام ورسی د تاریخ بند.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 22 څلرويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 15.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوي پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په تراس کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړا بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا زلمو زما بریاوي په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دای وایي ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. له دې مې وپوښتل چې ولې دای خپل ژوند بریالی بولي.
تاسو ته استاد درنوالي ته کوم سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دی او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوي ولري او له ستونزو مخ نه شي د بل احتیاج خلاصي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړي، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړ. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس اعلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مستې سره مصروفه شوم. تقریبا څه کم یو کال مې د هغې مستې سره کار وکړ. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لوري کېده، هغه کارونه په شاپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بلې عمری صاحب، د شخصي کاروبار په همدې خبرې وکړو. اکثره ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزړه وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولئ او بیا مو دې ته څنګه ملاوت لرل چې راځي یو شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکي؟
کله ما ته د الله سوار کړ سنا څه منفي تاثیرات وو ما ته، یعنی خوشنون کې و چې تر هدا کل د افغانستان د ټولنې کې په دغه شرایط کې مونږ تر لسان کې چې پر زده کړو او تعلیم وکړو بیا دې فرصت نه یي چې خپل مسلک خدمت وکړو. سنا څه سخت وای، سنا څه تشویش ور سره، خو بل اخر دې د پاره چې مال ځان له دغه سي مشکل او تشويش څخه وباسم او دغه بیکاری چې د خپل مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولای شوی چې په یو مستی سره کار وکړي، په یو اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوئ چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړو چې هم د کورنۍ نفقه سي او هم خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دا سې فکر سره پیدا سو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وي د دې کاروبار لپاره، او دا کاروبار پیل موږ له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ښار دی، یو برخې په کچه دی، بل ملګری
یعنې همدغه ور دکان. عمرې صاحب، همدغه ور دکان یا په ډېرو کمو پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیات شروع کړ، اوس څنګه ده ورځنی عاید څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي سنا سودا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي، خلک ورسره بلدېږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس، زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو زموږ د توقع برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت یې واردو، یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه مور سره کولی شي. وظیفه چې 20,000 افغانۍ یا 25,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې په کښې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدي. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نه شه کې وایي، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نهشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 25,000 ډېر پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته. او کله چې دا کاروبار پیل کوي وسلې له الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله، کور ودان عمری صاحب، او وروسته وی کې ځوانانو ته څه پیغام لري، خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي؟
بله، زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کړي، یعنی که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسېدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه یې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
مننه چې ازادي رادیو اوري.